سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو یم پیل په خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي یا جدي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الامین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل په واک کې نیول. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه، په میلیونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور اثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېر یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلورو زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې د جمعه د دسمبر شپږویشتمه خپور شوی راغلی، دا شمیر د تېر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې په کورونو چاپې وهي او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د اوکراین د پازمینې تقریبا دریمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه وروسته له دې محروم شول چې د روسیې ډرونونو او توغندیو عامه تاسیسات په نښه کړل. د تېرې شپې په دغه برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د کیف په عامه تاسیسات او د ولسي استوګنې په سیمو دغه څو ساعته برید په داسې حال کې ترسره شو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سولې په هکله د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرو لپاره آمادګي نیسي چې ټاکل شوي سبا د دسمبر 28مه وشي. زلنسکي د دسمبر 28مه په ټلګرام کې په یو پوسټ کې وویل د نوي کال څخه مخکې ډېرې پریکړې کېدای شي. سپینې ماڼۍ چې د غونډې په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، په فلوریدا کې د یکشنبې په ورځ د زلنسکي او ټرمپ د غونډې مهالویش خپور کړ. زلنسکي خبریالانو ته ویلي خبرې به په دوو مهمو مسلو متمرکز وي، د دانبس سیمې او د زاپروژیا د اټومي بټۍ راتلونکی برخلیک. وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ تېره میاشت د سولې لپاره یو پلان څرګند کړ چې تر ډېره د موسکو په ګټه لیدل کېږي، د سولې تړون لور ته خبرو زور اخیستی. او د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په اته څلوېښتو اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 218 منډې کړې دي. تر دې وروسته به د پاکستان لوبډله میدان ته کوزیږي او د افغانستان لخوا به هر څومره چې ټاکلی هدف وي هغه به پوره کوي. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې عثمان سادات 15 اویا تر ټولو ډېرې منډې کړي. همدارنګه محبوب خان چې د لوبډلې مشر هم دی نه څلوېښت منډې جوړې کړې دي. افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره په دغه ټرای سیریز یا درې اړخیز لوبو کې چې په هراري کې پیل شوي دي ګډون لري.
د ژوند رنګونو پروګرام ته خره غلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې خای د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې اړه وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا څلرمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، څلوېښت سلنه بیا د منځنۍ کچې او نږدې څوارلس سلنه نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼۍ دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ ښاغلی بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب خبرونه ته خراغ لاست مګو تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړې دي په دې ورځ په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوی یست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مه شي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلودیت لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه سلامونه او درناوی. ډېر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو د ما په رابطه مو خدای دې وکړه. هغه څه چې تاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډېر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله
او مهربانه یاستی. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه سب څه پېښ شول؟
اها، دا خو نو په اصطلاح یوه اوږده کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال زه به یې په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم. دغه په هېواد کې خو جګړه روانه وه، د جګړې هغه لومړني کلونه وو. نو موږ د یو نظامي سرتېري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد، او د همغه اول انفجار سره د دماکه وشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شوله ده، یعنی متاثره شوله. د هغه اوسي تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه، د کابل په 320 روغتون کې. همدغه ډول فدریف اکادمي ده، فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې 8 میاشتې شاوخوا، او 3 میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه. نو لږ نه دا وروسته بیا که ستاسو یادونه وکړله، دغه فرهنګي لږ څه روسیایي حالات ښه شو، د کاغد روخان په مرسته بلاخره بیا کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 له حالت سره سازګاري وکوله، او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کومه چې انسان باید ولري، یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ډلې نه یو کس یمه، او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې یو مشهور دری شعر ده فارسي ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف څلوریزې مې ویلي دي. نو انشاءالله نه څه به کفایت کوي، او که به وایي نور معلومات.
یوازې غوښتل چې پوښتنه وکړم، لنډ کړه ته ووایاست چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال و دا پېښه چې وشوه؟
د دیارلس سوه یو شپېتم کال د تراتان یا چنگاخ پنځلسمه وه، او دا سیمه پنشیر پکې، پنشیر کې ودا، د پنشیر دا د خانز د فکر کومه منطقه ده، خو دا د پنشیر په دره کې وو. دلته یو ډول عملیات وو، هغه وخت نظامي عملیات وو، او دغسه د حادثه وشوله. دیارلس سوه یو شپېتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاست،
څلور سوه څلورم کال دی تقریبا. تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ها تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر صحستان لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک معتاد ده، مثلا معتاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، ګوره حد لري منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نشي کېدی چې سترګې خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تان نه لرمه یا یو علاقمندي لرمه او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره له طبیعت سره د انسان د ښکلا سره او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه، او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته زه دغه فبروري کې من ده در لسه وشپگ ده نونو سوه ده ده دوه در وشپگ وشتم او یا قاله پوره که اومنه اومرم تقریبا مختلا رو زیاد. خو بیاله نیک مرغه سی ما نکه یو سرگ اخسر شبیدی مگ مقاومتو کهو ده دیر سد ده مگ پو برخه شبیدی خاکورانه پیسا ساله اولادونه یوا همراز ما ویا فعالا یا درون پچارو که ملگره ترپای مرمن او من ده خلق ده خلق و مینه او دا مکته خو نو دا مساله ورو ورو راته برداشت ما ته راته اسانه که
ډیره زیاته مننه په زړه پورې مساله مو یاده کړه. بیل شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که وایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله، هماغه له پایل د معلولیت نه له برېځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روښان اوس پر دې سپلندن کې له وطنه لرې، نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هره لحاظه هم د فرهنګي لحاظه هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیته لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه باندې تعلیمات ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بل مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند، بیا د ورستي نږدې شاوخوا 20 کاله آریندای نواب د موږ ارجمند مشر زوی د او همدوی دې سره سره همکاري کړې ده، او بیا اوس خو مې لمسیا هم دي، هغوی د سره لاس راکوي دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کوم، کوشش کوم ته ووځمه وګرځمه، په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کوم، نه یعنی زه راضی یم نظر خپل ما حالت څه لرم او په دې عمر کې څه یم له ژونده راضی یم. اوس نو عادته ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا هر با احساس دغه عاطفي انسان دوروي ده چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي. یپ تاریخو کې د ما ډېره علاقمندي ده د دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني او شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي فقط د کارمازو فرونه په کې دغه ټول جریان هم څه ویل شوی ده. څه انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو ځناور نه په بدینو حالاتو کې عمل کوي، ولې ډېر ښه انسانان هم شته چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم، دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدو په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر راباندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي، په هر حال مبدس یو حال ژوند روان ده. فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده، ولکه انسان د ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سترګۍ ته رسېږي. کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده، ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژوند ستا و منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. اوس لطفا درته ووایاست، تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ کنه؟ د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړای، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا د اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
بالکل زلدغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه، رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده دغه رومانونه را ترجمه شوي دي، هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي. ارواقات نظیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب او دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي، او د دې سره زما ډېره زیاته علاقه مندي ده. دا دورکۍ مې دا پښتانه آینو دا یې راته لولي، بله دور مې راته لولي، آریان داسې وخت ټول زیاته لولي. او زه په خپل ته خو له برلیک سره آشنا یم، خو متاسفانه لږ د ما روحي او رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري، او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم سته دي، هغوی نه سره استفاده کوي. مطالعه خو ډېر ضرور ده، نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د هغه نفیکه مشهور فرده وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش، تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است، پیتله ده، او زیر دیر میده دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر. حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره، کدیشی چه راتووی است چه چنگ کینه ده غدی کتاب دل وستلو پروگرام چنگ جوروی، تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ ده پلان چه جوروی در لطفن را تا تشریکی در زکا وایی ما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی.
بالکل شته دي، مګر خو نابینایانو تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د سفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني په دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت ده، د عقلي او عصبي دا مسایل. نو تاسو له ښې مسالې ته جنابه تکاتب اشاره وکوله، ما اوس خو اریندای بوخته یو دولتي ساره کې اداره کې ماموریت لري، او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري را سره کوي. او په تیره بیا پښتانه آینو ما یو لورکې دا غت درې څلور کاله مخه پانتون ته هم کامیاب شوه و ته په نو د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودندې دا د هغه اوس هم منتظر دی یو ځلې باید روخان درې سمستر وایي نرسنګ اته هم هغه اوس دندې پدې دی نو هغه ته پروګرام جوړوي اوس د ما فرهنګي هم کار دا و آریندای دی عمدتاً نو دا سه پروگرام کوم سه اول خو غوی د دمار شیرو هغه د کاتب یا لیکوال هم درته لیکي مثلا کمپوز دی بی او یا په کتابچه کې په ابتدایي شګه تر ټلیفون کې لیکي هغه او چې دا څنګه په نوبت را ولو یا د مثلا ناولونه راخلو مختلف دا ورون کې ناول مثلا د ډاکټر سیب مهیب لازغام نو ډیر څه دي دا ته وسه مده په خوانه یې مګلرو یو بل درکې من ده ماسه اغم لسم منتظر ده هغه امر تلونی د لاندې قصې ولاندې خصوصا د لاندې قصو سره هم ډیر مینه لرمه د دې سو هغه عام یو هغه ده وای په تاریخ کې څه یو کوم څه یو وای ته په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه با جامعه انتقاد دی هغه هم لري دا مسائل او زبل ورستوي کې زیات شوره مې هغه ویل دي دغه تنزیه شورونه می ویل دي د ټولنې باندې مسائل مې نقد کړي دي تنزیه شورونه دي ته هم نشخان لري و هم درخان لري نو هغه هم دوی ته دي چې اوس مې یو بل مجموعه 15 خو خبرې شوې دي مخکې نه چاپ شوې وي او یو بل بلکې دوا په وی شادي درې شورونه می ویل دي نو مې مطالعه 15 ترتیب سره هغه درې می زیاتره سر مصرف کوي نور د وته هغه نه استفاده کوي مثلا نراتری کار روی په پلاش که و پا داقی که پی آده اقل ده کسیت پا سیستم که آقورا مای کتن ده ماشنوائی و ده کمزوری شبه ده او ولی ده غیر ده آقی که دهیشی ده مناسبه که به انشالله و سه اقدام مکو ده مالی جیل پاره نو آقا کی گرده وش لجوان ده خوبی راضیه ما یو حالا سیوم ده سنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات تاقل سی آده اقل پا هیوال که جگ دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سلطري نسل مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنه به تیری کو خو جنگ په لغه باندې دا کو څه په غاړه کې موږ تاسو فائدان یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي دا نن ما په کوم راډیو کې ورده دی یوریزون دا کال ته دغه یو کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په خاطر ست غوی نه وای په اسلام باندې کو وایو دا ریکړه ده بشر د جنایت کړه ده ډیر هوادونو دا مسابقه تحریم کړه دا یو تاخره ده یو انساني هم بستګی ده دا مسائل ماتریر جالب دي فکر کوم چې انسانان دی وی کورنۍ غړي دي بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر وورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
پس هر څه پښتیانا به له سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني پښتیانا جانې ستړی مشې تاسو ته ښه راغلاست وایم لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوښتي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د یو فرهنګي همکار او سم د نو سپستر خپل والد صاحب یو شیر وړاندې کوم
او میرا بنیو
عنوان دې دریم خط منن له ناپایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دې ته راشه له ناپایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه د بی درد ول جهان د سخزړ ول دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه د الهام خپيرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونه لاندې چې یو څو شی به د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بې نښانه آه افسوس اویا کاله له بینومه بې نښانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي تمرین وکړي او همدغومره پیاوړې حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تکاسته زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لږ څه پراخ دید پیدا کړي وسې دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها بس نه دي چې معلولیت کې شته دي. ته باور وسوه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنی په هره کورنۍ یا په هر دي کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي همغه یو دری بایته وایي در شاده همار دویدن هنرش چیست مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کړي او آماده وي تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو، دا د ژوند بیړیم، دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته ورسوي، او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې دا ساوردونه ولري، لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ لګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې همدغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني طریقې ارتقا ته، او دغه نړیوال کومنو کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرف ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک قاتل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمش ګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استنباخ ته ولاړ شبه، او د تاسو نه مننه. ما ته مهغه راکړه په حقیقت کې، روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شبه، او لا د ژوند دغه کمپیټې چې زه په مخ باندې یوسم، یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل څومره زیات اهمیت نه لري، نیک نو په دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده، یو درد ده، هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده. انسان ترنه من حیث انسان متاثره کیږي، او په هر حال مقاومت او فکر
کومه ډیر ضروري. بریا سبدل ته په پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی مایوبیت نه وایي. مایوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼه فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشې کولای، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر 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 ښایسته بسره تاسو راواخیستله، نو دا زه در سره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، د ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دغه ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، اته متمدن ده مهذب ده اته دی انسان مغه مقام ته احترام موجود ده او دغه اخر کوم ده دغه درناوی د ډیر ضرور ده د ډیر ضرور ده یو بل سره مینا ورکول یو بل ته لاس ورکول یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض حتی سلرو امکانات و سر شریکول نو تا دیر ضرور ده و مگب ده کتابون سمخ که ما یاد کل ده مشترکم دیکی دیل نور دوستان و سر ده فهادا و والین و چار دو وزاره دیگه وقت نمسودین و سر ده ده کابل پانتون و استادان و ده اونو مکادمی لیوش میرغر و سر نو اگه که ده مسائل طول تا اشاره شوه ده یا مناسب ترمینولوژی و سر پکارا چول نه توهین نه تحقیر خدای مکړه او محدودیت خو کاملا سرغنساسو ویلیم دغه د ډیسبلیټي و د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده معلولیت د یو عامل په نتیجه کې مینځته راغلی وي نو هغه د معلولیت ده او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کیدی محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول څلورم پور نه اول پورته رسیږي مګر رسیږو لږ په ځنډ لږ د همسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ څه په تدریج باندې ولې هغه کار کولی شو بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې نو زما هیله همدغه شی
دی چې اول سوال دا دی بریال صاحب سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمیدای شي یا ترویجیدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاد کړل دا به څنګه کوي څوک به کوي دا
اصلي سوال ده همدغه ده مزه هغه مشکل همدغه ده د موږ غوندې ټولنو کې وسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش دی جامعه ده معلولیت هیڅ معیوب ورته وایي هیڅ کار نشي کولی په دې باور اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو مثالونه ورته وړاندې کړو ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دی کورنۍ ده محیط ده ماحول ته بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده نو دغه دوه هغه دی ده اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي د آموزش د زده کړو د مسکن د کاریابۍ د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغې کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي ډېر ژوندي مثالونه شته دي او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي تکل صاحب هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده نو موږ مینه کوو ورو ورو اوس هم تر زیاته حده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوه آشنا شول یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومیږي خو هغه درک او هغه احساس ته تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې په خپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي زه یو مثال درکومه لنډ د ما او خیده ده اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټي نه فارغه شوی ده د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک دا یو ژوندی مثال ده په همدغه کابل کې همدا اوس فعلا دی استاد ده نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کوم انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې دا حافظ شاهین همدا ته استاد ده ممکن د شاګردان څوک دې موږ راغواوري دا ځوان ده د تېر شو کلو شاوخوا ده هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته په هغې برخه کې پیمانونه شته دي مثلا د براکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه چې اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تېر شي داسې حالت را مست شي چې ټول خلکو هغه حالت تغیر وکړي نو تاسې حالت په ځان بشي امیدوار یو.
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکي اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی، درس ورکړي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
پسترګو من دومره وخت به نه وي د کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی د باندې تللی.
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست.
شعر خو د ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته. دي یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده، فکر کوم اووه شپیتم کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده. وایي: د مینې لیونی شوم، شهت اسپیلنی شوم، په یاد د زبانو کې یو غږ همیشنی شوم. یو سو شوم، یو سا شوم، له زړه سره همرا شوم، برېښنا سره ملګری د تالندې آوا شوم. بهر شوم له تیارو نه، د ژوند له کګلیچو نه، ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه. ژوندون مې ځوږ او شور دی، په زړه کې مې بل اور دی، طوفان د حوادثو میلمه زما په کور دی. او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بیگانه شوم. د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده. نو دغه یو شعر مې پرشته ده، که وخت لرئ یو بل لنډ درې څلور فرده به د یو بل غزل
ووایم. مهرباني بریال صاحب، دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی.
مهرباني کوئ. نو هغه داسې پیل کېږي چې: ډیوه یمه پر سر، بلې لمبې وړمه را وړم، برېښنا شوم په تور تم کې، پلوشې وړمه را وړم. د مینې په الزام چې زړه چاودله بندېوار شوم، د وخت په جیل خانه کې زولنې وړمه را وړم. مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم، توتی هزار داستان شوم، نغمې وړمه را وړم. شهت بی پروایم د حالاتو له کردار، بی خود لیونو ته ته جذبې وړمه را وړم. پرون که د فرهاد و، نن زما مینه یاغي ده، د نوي دور نوې سلسلې وړمه را وړم. ما چرته د بېننګو په درشل کې توی نه کړې، دا وخت کې پښتنې شې، پر لیمو وړمه را وړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ماته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې، او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب درته لیکي، یعنی دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتیږي؟
هو دا شعر خو واقعي لکه تاسو ویلي یو الهام دی، یو حالت په انسان باندې. زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه بس یو څه ذهن ته راځي، بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي، ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیستم په تلیفون باندې کوم، یا وروسته بیا پښتانا راته لیکي، بالکل پښتانا راته لیکي او آرنز دی نواب راته لیکي، د پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترنه جوړې کړې دي، دوباره یې راته لبني. زه له شعر سره لوبېږم، ډېر لیونۍ مینه ورسره لرم. واقعي زه هرڅه هېروم، زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده، دغه فرهنګ ده، دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شم. نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په پرېلیک باندې مې یاداشتول څو وخته وړاندې، دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده، بریلر ماشین په همغه طریقه باندې کار کوي.
شعر به زه ووایم ورته، د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته.
بله بله،
ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي؟
نواب به درسه د معلولیت په ارتباط یو دوه څلوري دی وایه
به درته وایي. راځئ مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ.
لطف لطف لطف.
قدرمن د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. آریانزای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی، او دا د بریال صاحب یو درې څلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې له شریفور کې څخه
ډېره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب، مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ، زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې آریانزای نواب د ښاغلي بریال زوی دی، او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی. ک د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي، په لیکلو کې ورسره، د دوی د خورکۍ پښتیانه تر څنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه لیکي، او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي، خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم، سلامت سي. شعر داسې سلوریزي دا ډول ده، وای: که زما په برخه شوی معلولیت دی، که زما په برخه شوی معلولیت دی، نیمګړتیا نه ده ځواکمن یم حقیقت دی. چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، دا زما فولادي عزم او همت دی. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده، د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب. دا خبرې دغه وروستۍ دا ځلیم چې وویلې دا خبرې قطع شوې، دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني وکړئ.
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا یو معلولیت لرونکي خور دپاره ویل شوی ده، وایي: ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلوله خور پتمنه ننګیالۍ ده، د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او ځلیږي نومیالۍ ده. او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم دپاره ده: که په هر علت معلول همدا ماشوم دی، خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی، په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي، چې زوریږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډېره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقي بریال سره خبرې کوو، د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب، د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلی، او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب، د دې په باب راته ووایه. د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو، خو تاسو چې یاده کړه، زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو، هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشری پر مهال وو او که وروسته لهغنا یا اوس مهال یا د جمهوری نظام د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال وو د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه لطفاً اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو ترڅنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ؟
مننه د تکاسب سیاسي فعالیت کوټوایو نن د سی خاص یا استثنایی ما نه درلوده، یعنی د کوم ګوند په رهبری کې ګس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمی شوم.
مستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب، بریال صاحب مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکثر خاص سیاسي فعالیت که څه وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم، خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرم، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم، دا اوس هم یم، په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواقات اجمل خټک بابا، نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم. په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم سیوی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د زلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک دې بریال دې دا وظیفه په غاړه واخلي. بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. دا نو طبیعه دی موږه وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتخابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه. دا دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږه غاړه په وزارت له قانون نه، له اجرایه قوې نه، د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه، او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو په 2012 کې. به و فکر کوم دغه د افغانستان دولت د عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه و، د مراکش پیمان و نور و، په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یو واقع و، د قانون و قانونی طرح و د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سید یو ګوند یا د یو جریان په دې کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیاله انسان، ملي ملیګرا، روښانفکره، مهذب، متمدن، دا د ما د ژوند تر وروستۍ سلګې پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغسې یو مقصد دی ستاسو؟
بلکل بلکل همداسې ده، لکه څنګه چې طبیعي ده پارلمان نه، خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه تاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره و، اغلی انارکلی هنریاره و، او د کوچیانو یو استازی و، او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړی دی افغانستان د حالاتو په ارتباط. په هره مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي، موږ د جنګ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده، او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان، د بریالیتی لپاره کار وکړئ، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. دا باید ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم، هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي.
ډېر عاطفي او احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي. د ښکلا وګورم، د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم. دا د ما ډېره یوه قریب یا د اوس ټلویزیون وګورم، زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي. د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده، یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. په تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه، یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخه فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملما و د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته روانې دي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واورئ.
لاړ جدائی تھا ملاوا شوم.